السلام علیکم درنو دیدونکو ستریم شي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنی مسایل او بحثونو پروګرام لرو نن د افغانستان سره د اقتصادي مرستو په اړه کې د جنیوا د کانفرنس په حق لغږیږو د نړۍ اقتصادي حالات او په تیرو سلورو کلونو کې د افغانستان د حکومت ژمنو او تعهداتو ته په کتو سره منګه د سګنی کانفرنس په نتایجو لګیږو په دغه مسلې باندې د بحث لپاره منګه دوه تنه کارپوهان رابللې دي د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د چارو څارونکو ژورنالیست زرغون شاه شینواری صاحب او همداشان د اقتصادي چارو او نړیوالو چارو کارپوه شای ابراهیم صاحب په دغه مسلې باندې بحث کوي او خپل نظر وړاندې کوي درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوي بلمانه په ټاکلي مسله باندې خپل نظریات بیانوي قضاوت تاسو ته پریږدو تاسو ټولو نه ډیر ډیر مننه شې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي شای ابراهیم صاحب ستاسو مشه پروګرام ته په خیر راغلی من نه تاسو نه وعلیکم السلام محترم زرغون شاه شینواری صاحب ستاسو مشي پروگرام ته په خیر راغلی افغانستان کې د نړیوالو د اقتصادي مرستو په هکله پکې بحثونه کیږي او د افغانستان حکومت ډېر اجراءات ارزیابي کوي دا سیم کانفرنس چې څه کال جوړ شو اقتصادی مسئلہ امنیت او سول د خو د سې درې مسلې دي چې بالکل دی او بل سره تړلې دي او نښتې دي نو څنګه د تاسو درنو ملمنو ګوري چې د سول خبرې روانې دي مګر نتیجه لا نه ده معلومه او د دې د پاسنه د کورونا وبام راغلي دا اوس خو لا د سې پیژبني کې چې نور هم په سیاتيږي دوی مسپې راغلي ده او نړیوال اقتصاد هم ځپلې ده دا به خي واضح خبره ده نو سوال ده چې د دې ټولو مسلو ترڅنګ د نړیوالو تعهد هم دا و چې د نړیوال تروریزم سره به دوی په ګډه مبارزه کوي او د دې ته هم تاسو هغه د ګوري او خبرونه راځي چې اوس په اروپا کې د بریدونو او دهشتونو زیاتیږي او زور اخیسته ده دغه ټولو حالاتو ته په کتو سره فکر کوي چې نړیوال به دا ځلې په دې کانفرنس کې د افغانستان د حکومت سره د آینده څلورو کلونو لپاره خپل مرستو ته هم د سي ادامه ورکي زیاتې به کې کمې به کې ځکه پښیمانی ډېری کېږي شای ابراهیم صاحب
افغانستان کې درې ګونه انتقال شوې ده هم امنیت افغانانو ته انتقال شو هم اقتصاد انتقال شو هم سیاسي نگانه انتقال شو او موږ نړیوالو سره ډېر ژمنې وکړې چې موږ به سولې په برخه کار کوو موږ به اقتصادي پراختیا په برخه کار کوو موږ به عواید وړو او هغه څه چې موږ ټوکیو کانفرنس کې او ټوکیو کانفرنس ته مخکې ژمنه کړې وه چې 2004م نه 2014م کال پورې دا به انتقال ترانزیشن وی او بیا 2014م نه تر 2014م پورې دا غلطي ده د افغانستان د بدلون لسیزه چې افغانستان با سیاسي او اقتصادي نگاه په خپل پخو ولاړ وي نو یو خاطر خو هغه څه چې موږ مجمنی کړی وی حکومت له خوا ته نه لړیوالو سره هغه تر ډېره بریده نه دي تر سره شوي. مثلا دا چې په هېواد کښې د بېوزلۍ کمولو، کاري فرصتونو زیاتولو دپاره اقتصادي رشد لوړولو، چې له بده مرغه موږ نه یو توانېدلی چې هغه څه چې موږ ژمنه کړې وه چې پېنځه یا پېنځه سلنه نه به زیاته موږ اقتصادي رشد رامنځته کوو، هغه درې سلنو ته هم حکومت نه دی رسولی. د دې تر څنګ د فساد موضوع وه، د عوایدو موضوع وه، د شفافیت موضوع وه او د عدالت موضوع ګانې وه، چې له بده مرغه تر ډېره بریده حکومت نه دی توانېدلی چې په دغه شاخصونو باندې کار. اوس چې موږ نړیوالو ته ځونو، یو خو دا دی چې د حکومت هغه لاسته راوړنې هم هغه لاسته راوړنې نشته. بلې خوا ته د سولې په برخه کښې موږ 2014 کښې د سولې او پراختیا کار چوکاټ په رڼا کښې ژمنې کړې وې، نېشنل پیس اینډ ډیولپمنټ فریم ورک موږ وړاندې کړی و، او له بده مرغه په هغې کښې د سولې په برخه کښې د پام وړ کار نه ده شوی. موږ تاسو شاهد یو چې سره له دې چې دوهې کښې خبرې روانې دي، بیا هم په افغانستان کښې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، امنیتي وضعیت. نو دویمه موضوع، درېیمه دا ده چې هغه هېوادونه چې افغانستان سره مرسته کوي، هغوی خپله اروپا، اروپایي ټولنه ده، امریکا ده، بعضې نور هېوادونه دي، آسټرېلیا ده، کاناډا ده، دوی خپله د دوی خپل اقتصادونه ځپل شوي دي. نو د دوی لپاره به په داسې شرایطو کښې افغانستان سره مالي ژمنې کول یو څه ستونزمن ځکه هم وي چې کلنۍ بودیجه چې موږ تقریبا 4.5 میلیارده ډالرو شاوخوا ته 2000 کال بودیجه ده، او تېر کال موږ شاهد چې افغانستان مخکې د دې نه چې کورونا راشي موږ فقط د خپلو ملي مصارفو حکومت 50% د داخلي عوایدو نه پوره کړې ده. نو دا دی چې دومره ډېرې پیسې چې موږ غواړو د کال 4 یا 4.5 میلیارده موږ نړیوالو نه غواړو، د هغه دپاره د هغوی دپاره به دغه بودیجه جوړول سخت دي. بل دا دی چې هغه نړیوال سازمانونه، نړیوال بانک شو، ملګر ملتونه شو، یا نورې مرستندویه ادارې دي، د دوی هم هغه څومره چې مالي امکانات وو د هغه هم کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي. نو دغه بېلابېل مشکلات دي چې دغه کانفرانس د 2014 کال د بروکسل کانفرانس پرتله ډېر زیات ستونزمنوي د افغان حکومت لپاره چې مالي مرستې جذب کړي د راتلونکي 4 کلونو لپاره.
نو دا مشکلات خو مخې ته پراته دي، خو اوس به وګورو چې د دې مشکلاتو نتیجه به د سولې په بهیر باندې سي وي، چې ځکه موږ مخکې وویلې چې سوله، امنیت او اقتصاد یو بل سره تړلي دي. محترم زرغون شاه شینواری صاحب، ستاسې په نظر که چیرې دغه مرستې لکه څنګه چې ویل کېږي چې یا به کمې وي او یا به د 4 کلونو دپاره ونه شي، د 1 کال دپاره به وشي او یا به بالکل بندې شي، دغه ټولو حالاتو ته چې وګوري او دغه احتمالاتو ته چې وګوري، دا د سولې په بهیر باندې به د دې هغه اغیزه څه وي، سیاسي اغیزه؟
ژنیو کانفرنس چې نن شروع شوی دی د افغانستان په هکله باندې، دا په یو ډول خاصو افغاني حالاتو او نړیوالو حالاتو کې شروع کېږي، چې دا د مخکنیو وختونو سره فوق العاده توپیر لري. مخکې له دې نه چې دا کانفرنس شروع شي، 2.5 دقیقې مخکې د فنلنډ د دې هغه نوبتي مشر دی، د هغو له خوا نه طالبانو او د افغانستان حکومت ته دوه خبرې ورته ویل شوې وې چې دغه راتلونکی کانفرنس چې جوړېږي په دې کښې په مرستو باندې د سر هغه ورکېږي. یوه ثابته خبره دا وه چې دا مرستې کمېږي، بله خبره دا وه چې د آینده مرستو په کولو باندې داسې شرطونه ایښودل کېږي چې هغه طالبان او د افغانستان حکومت که مراعت نه کړه نو دا کمې مرستې بیا د بندېدو خوا ته هم ځي. په هغې شرطونو کې یو مهم شرط چې هم طالبانو ته متوجه و هم د افغانستان حکومت ته، هغه دا و چې دغه د سولې خبرې چې شروع شوي دي، لکه څنګه چې خادم صاحب تاسو ورته اشاره وکړه، سوله او سیاسي نظم او امن او اقتصاد دا خپل منځ کې ارتباط لري. د کانفرنس غړو دو ته ویلي دي چې موږ چې کومې پیسې مصرفوو په هغې کې انساني حقوق، آبادي، مالی، روغتیا، په خاوره، خلکو باندې حاکمیت، ترانسپورت، تجارت، عمومي حالت، دا ټول بربر نیسي. دا په افغانستان کې داډمن نه دي او د نړیدو عوامل یو د افغانستان حکومت یو طالبان د افغانستان حکومت ویل شوی مخې د کانفرنس چې تاسو باید هغه خندونه او مشکلات چې د سولې په برخه کې تاسو پورې اړه لري او تاسو د واکو اختیار سره ملګري دي دا غي له منځه وړلو لپاره تاسو خپل کار وکړئ. همدا علت و چې د افغانستان حکومت راپورته شو د قطر په خبرو کې دا دونیمې میاشتې چې د قطر موافقه باید د محور په توګه باندې ومنل شي د دې مخالفت کاوه په دې برخه کې خپل رضایت څرګند کړ او یو بل کار چې دا خو خیر نه وای نه دی معمولا هر ځلې رئیس صاحب ته معلومات هر ځلې چې دا د اقتصادي کانفرنس جوړېږي نو د فساد او غلا د دې شیان لپاره یو کمیسیون په نامه باندې یو شی جوړوي یو دوه هفتې مخکې وي چې موږ یو کمیسیون هم جوړ کړ په هر ترتیب باندې هغو دا کار روکه طالبانو د دې خبرې په مقابل کې وی چې تاسو چې د افغانستان د حکومت سره د پیسو مرسته کوي هغه د پیسې سمې نه لګي غلا کوي د دې لپاره چې په دې کې روغتیا راشي شفافیت راشي د تاسو د بین المللي مرستو په تنظیم کې له موږ سره مشوره او زموږ په همکارۍ باندې افغانستان کې دا کار وکړي زموږ په باور باندې اوس چې په جنیو کې دا کانفرنس روان دی اقتصادي دا مستقیما په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو تر سوري لاندې دی د طالبانو تاکتیکونه او د افغانستان د حکومت تاکتیکونه ټول په دې باندې متمرکز دي چې څنګه د دغه دوه درې ورځنی کانفرنس لپاره داسې مواد برابر کړه چې د افغانستان لپاره د سولې او د افغانستان لپاره کومکونه وشي کوم چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې نه افغانستان د پخوا په حالت کې دی نه نړۍ د پخوا په حالت کې دی اوس که فساد په افغانستان کې یې او کنه یې که جګړه کمزوري ته زورور وي نړیوال اقتصاد چې دی هغه د نړیوال بحران سره مخ دی او دا بحران داسې یو بحران نه دی چې نړیوال مخه نیوي شي دا بحران منځو تاسو ګورئ چې ورځ په ورځ باندې واسط او پراختیا پیدا کوي او دا بحران دغه مرحلې ته رسیدي چې اروپایي ټولنه په کل کې او د اروپایي ټولنې غړي ملکونه په جوش کې هر یو د خپل د کورونا په وجه د ځنې داسې درنو اقتصادي بارونو سره مخېږي چې هغه په دې ټوله نیمه پېړۍ کې اصلا دولتونه د هغو سره هېڅ اموخه نه وو. مثلا تاسو معلومات په امریکا او اروپا کې په سلګونو میلیونه خلک چې دي هغه په کورونو کې ناست دي او د دې ځای حکومتونه د دې خلکو لپاره د برق بیل د کور کرایه د ډاکټر مصارف دی په غاړه اخیستي.
صحیح صحیح.
خلکو په خوا چې دا سلګونو میلیونه خلک زوایم دې خلکو یو کال پنځه کاله لس کاله مخکې په میاشت کې حکومت ته په زرګونو میلیونه ډالر مالیه عواید ورکاوه.
صحیح.
چې افغانستان کې دلنه خلک ورنه خبر نه دي د حکومت غونډه مؤسسات ورنه خبر دي هغه ور باندې غوګونه کنه کړي زه فکر کوم کوم کومکونه چې افغانستان کې د سویس د کانفرنس د لارې نه د افغانستان پر اړیکه باندې کیږي دا به د افغانستان د حکومت او طالبانو او د افغانستان د ملت لپاره یو حیرانوونکی فیصله او دا به ډیر ټکان ورکوونکی کوي.
نو په دغه حالاتو کې اغه کوم تعهدات چې د ملکونو نړیوال لري د افغانستان سره او افغانستان لري د دوی سره چې یو مسله پکې دغه د نړیوال تروریزم او دهشتګرۍ سره مبارزه ده او دغه مخنیوي ده او موږ تاسو ګورو چې اروپا کې مثلا فرانسه کې جرمني کې څه ډول خبرونه په دې تیر یو میاشت یا دوه میاشتو کې راغلل دغه حالات ته په کتو سره آیا د ملکونو سره د دې چې د کورونا د وبا سره لاس او ګریوان دي د چاره کې دي غم بخوري بل خواته د دغه بل دهشت او وحشت غم بخوري بیا هم شای ابراهیم صاحب تفکر کوي چې د امرستي به دوی کمی کیږي او که یو څه د نسبی عدل او عدالت به پکې وشي چې افغانستان حکومت ډیر متضرر نشي د اقتصادي برخه کې.
چې په افغانستان کې نړیوالې ټولنې په ګډه کار کړل د پاګه چونه کړې ده نو په داسې حساس شرایطو کې چې د سولې یو څه تک معلوم شوی دی دوی نشي کولی ولې ورنه به هم غواړي چې افغانستان په میدان کې خوشی کې ولاړ شي. بل دا کال د یک پراختیايي بودیجه د افغانستان اورو تقریبا شاوخوا 3.3 میلیارډ ډالر په بروکسل کانفرنس کې د کال موږ سره ژمنه شوې وه. ژمنې په دې معنی چې شرایط کې شرایط ورګي چې تر دې بریده پورې موږ کولای شو مرسته وکړو، خو دا چې حکومت نجمن اخیستل شوی دا او تر ټولو مهمه پکې دا ده چې اوربان باید اعلان شي په هیواد کې سولې په برخه کې کار وشي، طالبان خپل ژمنې پوره کړي، همدارنګه افغان حکومت هم خپل برخه کارونه او خپل ژمنې پوره کړي. لس بیلابیل شرایط دي، نو یو خدای دی چې ډېر احتمال دا دی چې د بروکسل کانفرنس پرتله موږ سره هغه مرستې چې کم 3.3 میلیارډ شو دا هغه نه راکم شي، خو کېدای شي چې د افغان حکومت هغه ستونزو ته په لیدو سره چې عواید باندې ډېر منفي تاثیر وردیږي، 30 میلیارډ افغانۍ کسر کړی دی په عوایدو په برخه کې، نو شاید یو څه نرمه ګوښه موږ سره وخي. خو دا دی چې که مرستې هم کېږي ولو که 3.3 میلیارډ کېږي د هغه نه کمې کېږي، شرایط به ډېر سختي، شفافیت به ډېر سختي، سختي حساب ورکونې پروسه به سختي. د هغه لوی لامل دا دی چې دا هېوادونه چې کله مرستې کوي دوی خپل هېواد خپل ولسونو ته ځواب ورکوي، ځکه چې یو افغان حکومت نشي کولای چې دا مرستې په شفاف ډول مصرف کړي، چې ژمنې که هم که وشي شرایط به ډېر سخت وي. بل دا دی چې په افغانستان کې نمایشي کارونه کېږي، خو عملا هغه څه چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې دي، بالخصوص د شفافیت په برخه کې، بشري حقونو په برخه کې، هغه نه رامنځته کېږي. مثلا او چې کله دا غونډې یا کانفرنسونه رانږدې شي، نو یو دم یو غټ تغییر راشي. د بېلګې په ډول په 2018 کال کې، په 2013 کال کې کله چې موږ د بروکسل کانفرنس ته په کال وروسته نړیوالو ته خپل راپور ورکوو، نو یو دم خبر راغی چې افغانستان ریفورم په برخه کې نړیوال بانک د راپور له مخې نه لومړی مقام خپل کړو. نو لاړو نړیوالو ته وشو وګوري موږ دومره ریفورم راوستي دي، نو هغه وخت خو نړیوالو تشویق کړ، هوایي دهلیزونه هم را جوړ کړي نړیوالو تشویق کړ، خو هغه نه یو کال وروسته موږ څو قدمه شاته لاړو. او تېر کال موږ د تجارت او د سرمایه‌داري د پاره کوم زموږ محیط چې دی هغه کې تقریبا 12 درجې لا زیات شاته لاړو. او دا په دې معنی چې هغه نمایشي کارونه ګټه نه کوي. شاید موقت ډول باندې موږ نړیوالو ته یو څه وښیو، خو په اوږد مهال کې زموږ اقتصادي ستونزې نه حل کېږي. همدا چې بله بېلګه یې د معدن په برخو کې ده، کله چې موږ خبره کوو چې 2023 نه وروسته به څه کېږي، نو افغان حکومت نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې کوشش به دا کوي چې په خپلو پښو ودرېږي، اقتصاد په خارجي مرستو باندې تکیه کمه شي. پلان لري، موږ مادن لرو، نو مادن ورته وړاندې وړاندې کوو، خو مادن په برخه کې موږ ته شاید چې 2014 یا 2018 کال کې د استخراج د مادن د استخراج په برخه کې شفافیت نه وخت، هغه اورګان چې دغه موږ د لیست نه وویستلو، دغه لوی لامل دا و چې افغان حکومت جدي نه و په شفافیت کې. اوس څو میاشتې مخکې بلکې څو مونې مخکې یو ځل بیا راپور راغی چې افغانستان دا غړیتوب بیا ترلاسه کړو. صحیح ده، موږ به وتلار شو جنیوا کانفرنس کې به وګورو چې دغه دی، ها دا غړیتوب هم ترلاسه کړ، په تاسو مبارکې کمیشن هم جوړ کړ، بعضې نور کارونه هم وکړل، دغه دی د ګمرکاتو رئیسان هم منفق کړل، اویا کسان پکې ممنوع الخروج دي. دا خبرې خو به موږ وکړو، خو د ورځ په پای کې کال دوه کال وروسته به بیا موږ حساب ورکوو نړۍ ته، بیا به موږ خپل اقتصاد ته ګورو. نو که چېرې عملي ګامونه پورته نه کړو، زه فکر نه کوم چې وروسته له دې نه د افغانستان اقتصاد او افغان ولس دا زغم ولري چې اقتصادي وضعیت له دې هم خراب شي. د بېوزلۍ کچه 4% ته رسېدلې وه، اوس ویل کېږي چې خپله ولسمشر ویلې چې 90 سلنه خلک د فقر د کرښې نه لاندې.
صاحب رحیم صاحب، نو که چېرې دغه شفافیت طرحه کې دوی کامیاب نه دي، نو فکر کوي د مرستې مستقیما دوی لګول شي؟
ګوره، دوه رقم مرستې، یو ته آن بجټ ویل کېږي چې هغه مستقیم د وزارت مالیې د بودیجې برخې او د هغه نه مصرفي، یو آف بجټ دی چې دا خلک خپله مصرفي. نو دا دی چې هغه څه چې افغان حکومت یې آن بجټ مصرفي په اړه کې طبیعي خبره نه شي ویلی شي، موږ په دې کې رول نه لرو. نو ډېر حساب کتاب او ټیکار هم چې کېږي هغه په آن بجټ کومکونو عمرستو باندې کېږي، چې په هغې برخه کې هر پروژه هر هېواد خپل شرایط لري. او بیا مثلا اروپایي ټولنه ده چې په مادن برخه کې موږ سره همکاري کوي، پروژې شروع شي، خو هغه پروژې د فساد له کبله د حکومت له خوا ته نه جدي ګامونه نه پورته کولو له کبله هغه له منځه
نړیوال زمونږ نتایج غواړي من نړیوال دې ته آماده نه دي چې تر تلتله ورې مرستې شي هغه موقت وي دا ټوله نړۍ کې هغه منل شوی اصل دی نو دا دی چې دا امکان نه لري چې تر تلتله د نړیواله ټولنه موږ سره مرسته کوي بالخصوص دغه څلور کاله چې
بلې مهم مهم پړاو دی چې افغانستان باید په خپلو پښو ودري بیخی کمیدل یا بندیدل دا مسئلہ او دې تر څنګ د سولې مسئلہ چې کڅول لري نشي زر تر زره او امنیت لري نشي نو زه غواړم چې زرغون شاه شینوار صاحب تاسو نظر وروم چې عواقب به څه دي په افغانستان کې
مشکل دی نه چې د سولې د نړیواله او د سولې راتګ او اقتصاد باندې په دې باندې باسو کړو راین سره یو مسلې ته اشاره وکړه زه په افغانستان ما هغه ډیر اخو چې روښانه شي د افغانستان حکومت د بین‌المللي کانفرنسونو کې اقتصادي کانفرنسونو کې د اعتبار د ویزې په توګه باندې د قانون او معدلونو شتون وړاندې کوي او نړیواله ټولنه چې ده هغه د پیسو په ویش او د پیسو په هغه کې اصلا هغه وړاندې کوي شفافیت او عدالت مهم شهزاد افغانستان کې خو قانون شته مګر نړیوالې ټولنې ته خو معلومات چې دا قانون د چا تر کنټرول لاندې دی دا قانون کوم عوامل دي چې قانون یې د حکومت تر کنټرول نه ایستلي دي همداوس د بدخشان د سرو زرو کان شینوار چې د شوکانی کان په مومندرکی کان شهزادو چې قانون همداوس څوک ورنه استفاده کوي کوم ځای ته ځي خو دغه قانون نړیوالې ټولنې ته د اعتبار په توګه وړاندې کوي دا یوه مسله ده دویمه مسله دا ده دغه د سویس نننۍ کانفرنس چې دی دا د یو خاص سیاسي چاپېریال تر اغېزې لاندې دی دا کانفرنس باندې مستقیما د سولې د قطر د موافقې او د قطر د سولې د خبرو درون سوری پروت دی او دا له خوا مو دا احساس کړی ده چې د دې سوری نه د بچېدو په خاطر باندې باید موږ د کومو حکومتونو نه کار واخلو لکه څنګه چې رئیس صاحب ورته اشاره وکړه چې لوټک ده او پاره باندې پخک ده او ځان پورې باسه ها دا خو افغانستان کې تقریبا متاسفانه کابل اوس د اجتماعي سیاست نه بلکې د اقتصاد په یو مارکیټ باندې بدل شوی دی چې د نړیوال کانفرنس په جنیو کې چې د افغانستان په رابطه باندې تصمیم نیسي دا د افغانستان په سیاسي آینده په نظر کې نیولو سره نیسي تاسو پامې رئیم صاحب ورته اشاره وکړه په هغه لسو شرطونو کې دوه مهم شرطونه چې دي هغه په سولې او افغانستان کې په روغ جوړې او سیاسي ثبات پورې اړه لري که دا سوله او سیاسي ثبات اصلا راشي کېدای شي د افغانستان سیاسي میکانیزم سیاسي جوړښت د افغانستان آینده سیاسي زعامت کې داسې بدلون پر بنیاد باندې د 2001 کال نه اخوا او د 2003 کال نه اخوا د نړیوالې ټولنې او د هغې نوي سیاسي جوړښت ترمنځ په نوو فرمولونو په نوو طریقو باندې موافقې وشي افغانستان د یو خوشحاله ژوند خواته ځکه لاړ شي چې د افغانستان خلک به نړیوالې ټولنې ته امن سلامتیا او سوله د یو پیغام او د یو عمل په توګه وړاندې کړه چې دلته یو سوله ییز ژوند دی د کان نه استفاده کېدی شي د کانال نه استفاده کېدی شي تجارت چې دی محفوظ دی پانګه محفوظه ده د پانګوال ژوند ته خطر نشته دی دا خو هغه بیل شرایط مګر اوس چې په دې نننیو شرایطو کې چې د جګړې سورې د افغانستان د ښار د نیولې تر غره پورې په ټوله ټولنه باندې سور دی اصلا نړیواله ټولنه په سویس کې غواړي چې د افغانستان حکومت ته په خاصه توګه او طالبانو ته په عامه توګه دا اوسه ورسوي چې که تاسو د سولې د چوکاټ سره ځان نشي برابرولی د دغې کومکونو نه په کراره په کراره بې برخې کېږي او طالبانو تاسو که دغه مسایلو ته چې موږ یې پیشنهادو پام نه کوئ وار په وار باندې د نویو ګواښونو سره مخ کېږئ زیاته مسله متمرکزه په دې ده چې اصلا د جنیو روان کانفرنس د قطر د موافقې او سولې تر په محور باندې څرخي
نو اوس خبره دا ده چې دغه حالات ته په کتو سره دا دواړه خاوي چې یو د افغانستان حکومت دی او بل په نوها کې دغه د طالبانو مذاکراتي ټیم دی او هيئت دی چې دوی ناشتي او نړیوالې ساري ګوري حالات فکر کوي دوی په دې خپل حالاتو کې او خپل سیاستونو کې او دریزونو کې بدلون راولي ځکه د افغانستان ولس د فتن سوله غوړي دستي نه زما مطلب دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ته شرایط واضح شول سرګند شول آیا دوی ورته آماده دي دوی کېدای شي دغه ومني د دې امکانات شته دي او کنه شته واقع بسدي زه فکر
کوم چې د افغانستان حکومت کومه غلطه سو د افغانانو په توګه باندې واقعي معنی باندې ورته د افغانستان حکومت د مختلفو نوع سیاسي اقتصادي اجتماعي جوړښتونو مجموعه ده چې دوه متفق او یو شان خیالات د افغانستان د اداري او حکومت په اړه باندې لري. د افغانستان په حکومت کې داسې قوتونه هم شته چې هغه مستقیما د سولې مخالفت کوي او خپلې ګټې او منافع په جنگ کې ګوري. مګر د افغانستان د سولې پلوي قوتونه هم شته چې هغه غواړي چې افغانستان کې سولې راشي او د خپلو ګټو تامین او تحفظ په سولې کې ګوري. زه دې برخه کې خوشبین دي ته یم چې هغه قوتونه د افغانستان په حکومت کې ولو که هغه یا په کمزوري حالت کې یا په زورور حالت کې هغه به د نړیوال حمایت په اساس باندې میدان ته راوځي تبارز به وکړه او دا همدغه خبره چې تاسو یې کوئ وبوئ چې اصلا زمونږ ژوند مو په دې تېرو شلو کلونو کې په نړیوالو کومکونو پورې وتړل او نړیوال راپوچه شو اوس یې کومکونه په سوله پورې وتړل پس په لحاظ څوک چې د سولې مخالفت نه کوي په سولې مخالفت کوي په مخه ښه او څوک چې د سولې پری پلویان دی هغه زمونږ مشران او پیران دی موږ ورسی دا یو مسله ده او د وخت او زمان تقاضا ده بل مسله ده چې دا طالبان اوس د هغه 2000 او 2012 او لس طالبان نه دي د طالبان اوس په بین المللي سویا باندې د ملګرو ملتو د موسسې د امنیت شورا نه نیولې د زمونږ د ګاونډیو ملکونو نړیوالې ټولنې اروپایي اتحادیې اسلامي ملکونو د خلکو سره دوه ناستې پاتې کړي پروتوکولونه قراردادونه ورسره لري خبرې ورسره لري په منافع او سولې لپاره شریک کار کوي دوه مجبور او مکلف دي چې کله چې د یوې ګورلۍ ډلې او جګړې د ډلې د حالت نه راضي او د یو حکومت دریس ته داخليږي یا مستقیما په خپل حکومت د دوه په لاس یا د حکومت برخه دوه مجبور او مکلف دي چې اصلا بین المللي پروتوکولونو او معاهدو او تړونونو ته په داسې یو نړۍ کې چې اصلا هغه اوس په یو کور بدله شوي غاړه ورته کیږي او هغه ومني زه فکر کوم د طالبانو دا پیشنهاد چې مستقیما د طالبانو د قطر د دفتر د وایان په ټویټر کې ما ولوسته چې هغه ویلي دي کنړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د دوه کومکونه د دې نه وروسته مستحق خلکو ته ورسیږي او د یو څو کسانو جیبونو ته لاړ نشي موږ سره دې په دې باره کې مشوره وکړه موږ حاضر یو چې مسؤولانه په دې برخه کې دوه سره کومک دغه یو ښکارش نه اشاره ده
ترګو شینوار صاحب او محترم شایب رحیم صاحب نړیوال به لکه د پخوا غوندي مرستې ونکي مګر شرایط به سخت وي چې د افغانستان حکومت هغه شرایط باید پوره کړي دا یو خبره دویمه خبره چې زرغون شاه شینوار صاحب تاسو وکړه چې طالبان هم بدل دي او د افغانستان حکومت هم مجبور او مکلف دی نو د دې امکان شته چې سوله برشي او امنیت برشي او ثبات برشي ستاسو د وړو خبرو نه خو زه تاسو پوښوم شینوار صاحب صحیح
بله
رحیم صاحب تاسو سوای
دلته مهمه موضوع دلته دا چې موږ بل لار نه لرو که سوله نه کوو جګړې ته ادامه ورکو نو دا چې موږ ته زمنګ سره انتخاب بل نشته یا دا چې موږ سوله ته غاړه کیږو نړیوالې مرستې خپلې کوو تر 2040 ته پورې پرشتنې ډول کار وکړو او هغه وروسته بیا یو وخت خپل په خو ودرو او یا زمنګ بل انتخاب جګړه ده نو امیدواري شته چې افغان حکومت او طالبان دغه حساسیتونه درکې او سوله خبرو ته لپاره کینی او افغانستان د وسنی کارکردشن وضعیت نه یو باثباته او سولهیز وضعیت خاطر په ګډه بوزي
محترم شاه ابراهیم سم او محترم زرغون شاه شینوار سم ستاسو دوړو د کوربدانی چې د ورځنۍ مسایلو او بحثونو په پروګرام کې مو برخه واخیسته درنو اوریدونکو موږ د امریکا غږ رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو ملمانه په ټاکلې مسلې خپل نظریات وړاندې کوي قضاوت ستاسو په لاس کې دی